آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا جمهور رئیس وایي دا نظر سم نه دی چې لویدیز ملکونه د اسلام او مسلمانانو سره په جنگ اخته دي. طالبانو او امریکایي مامورینو هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي طالبانو له امریکایي مامورینو سره په قطر کې غونډه کوي او د قطر د دولت او د مصر د حکومت ترمنځ اختلافات ژور سوي دي. قدر منوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده د 1402 کال د هوت د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې شلمه کېږي. دا دی د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به واوري د امریکا حکومت او د افغانستان طالبانو دواړو هغه خبري رپورټونه رد کړي دي چې دوی په قطر کې د یو بل سره د خبرو نیت لري. په دې باره کې رپورټ او مرکه لرو او د افغانستان په باره کې نور مهم مطالب هم اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه او زه شفیع سردارې تسته اورو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دا نظر سم نه دی چې ګوندې لویدیز ملکونه د اسلام سره په جنگ دي. دا نظر د نوموړي په وینا ډېر بد درواغ دي. ښاغلي اوباما د پنځشنبه په ورځ د امریکا د خارجه وزارت په تالار کې د ټیریزم د مخنیوي غونډې ته چې سپینې ماڼۍ رابللې وه په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې امریکا به د اسلامي دولت او نورو ډلو په ضد دوامدار او بې امانه جنګ جاري ساتي. اوباما وویل دا نظر سم نه دی چې لویدیځ ملکونه چې د وګړو اکثریت یې عیسویان او یهودیان تشکیلوي د مسلمانانو سره په جنګ اخته دي. ښاغلي اوباما په خپله وینا کې ویل چې حکومتونه باید کوښښ وکړي چې په اسلامي نړۍ کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د شخړو په شمول قومي او مذهبي شخړې پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه په دې سربېره د نړۍ حکومتونه باید له عامو خلکو سره مرسته وکړي چې د غربت، ظلم او تیری له منګول نه ځانونه خلاص کړي، ځکه چې همدغه فقر او ظلم د دې سبب کیږي چې ټرستان له خپل ځان لپاره ملګري راجذبوي. اوباما وویل
When people are oppressed and human rights are denied, particularly along sectarian lines,
کله چې په یو چا باندې ظلم او تیری کېږي او بشري حقوق یې تر پښو لاندې کېږي، په خاصه توګه چې د قومي او مذهبي بنیادونو په بنا ورسره ناروا عمل کېږي، نو تشدد او افراطیت لپاره زمینه مساعده کېږي. ښاغلي اوباما د سوریې مثال ورکړ او ویل چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د فرقوي پالیسۍ له کبله د هغه هیواد ولس ځپل شوی دی او په نتیجه کې د اسلامي دولت ډله رامنځته شوه.
جمهور رئیس اوباما غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کیمون له وینا څخه لږ وروستۍ وینا وکړه. ښاغلی بان کیمون په خپله وینا کې وویل چې د اسلامي دولت او بوکو حرام له تشدد څخه ډکو اقداماتو له امله د هغه په قول د نړیوالو سوله او امنیت له یو ډیر سخت ګواښ سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې د نړۍ د ځینو ملکونو حکومتونه چې د بېوزلو خلکو غم ورسره نه وي هم په دې اړه مسؤل دي.
Oppression, corruption and injustice are greenhouses for
دولتي کچا ظلم، اداري فساد او بې عدالتي بې وزلو خلکو ته د حکومتونو په ضد نفرت او کینه موقع برابروي.
په غونډه کې چې د شپېتو ملکونو استازو او د مدني ټولنو غړو او د امریکا د څو غټو ښارونو پولیسو او د امنیتي چارو مسؤلینو ګډون کړی و، امریکایي مامورینو دا کوشش کاوه چې یوازې د مسلمانانو لخوا د تشدد په غندلو ټینګار ونیسي، بلکې هر ډول تشدد او افراطیت د هر چا لخوا چې کیږي وغندل سي. خو اوباما په مستقیم ډول د مسلمانانو په مشرانو ژغ وکړ چې د افراطي ډلو څخه دي د ځوانانو په لیرې ساتلو کې مرسته وکړي.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د افغانستان د طالبانو یوان هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې ویل شوی چې په قطر کې د امریکا د استازو سره د سولې خبرې کوي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته په تلیفون ویل چې دغه مطبوعاتي رپورټونه رښتیا نه دي. د رویټرز خبري اژانس او ځینو نورو خبري سرچینو د طالبانو له قوله ویلو چې هغوی په پام کې لري چې د پنځشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکایي مامورانو سره وګوري. طالبانو لډیر وخت نه په دې ټینګار کړی دی چې د حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون نه مخکې غواړي چې د امریکا د حکومت سره مستقیما خبرې وکړي. طالبانو درې شرطونه لګولي وو چې په هغه کې یو شرط دا و چې د ټول امریکایي قوا د وتلو لپاره د باید یو نیټه وټاکل شي. په عین وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس ویان اجمل عابدي امریکا غږ ته وویل چې طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو راپورونه ناسم دي.
سولې په پروسه ملکیت باید د افغانستان د خلکو سره وي. دا د افغانستان ملي حاکمیت مسله ده او دا خبره چې ګویا په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي دا یو شایعه ده او صحت نه لري.
لبل خو د پاکستان د پوز لیډرستیز او د پوزي استخباراتو رئیس تیر سیشن به کابل ته سفر کړی وو او د افغانستان د عالی رتبه او ملکی او پوزي چارواکو سره په دې غېدلې و چې د طالبانو پر خلاف په جنگ کې د دواړو ملکونو ترمنځ همکاري په څه ډول تقویہ او پراخسي او د پاکستان د پوز لیډرستیز جنرال راحیل شریف دا خبره هم کړې و چې د افغانستان دشمنان د هغه په قول د پاکستان دشمنان دي. مګر خبری رپورټونه وایي چې پاکستانی چارواکي په طالبانو باندې فشار اچولی چې پراتلونکي میاشت کې په کابل کې د افغانستان د نوي حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه اوري. قطر د پنځشنبه په ورځ د قاهرې نه خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښته دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد په روان هفته کې د مصر د هوایي قواو د حملو له امله ژور اختلافات راپیدا شوي دي. مګر په دغه شخړه کې د خلیج د همکارۍ سازمان ملکونه د قطر ملاتړ کوي او دغه سازمان عمومي منشي عبداللطیف الزیانی ویل چې مصر چارواکو د قطر د دولت په هغو صادقانه هلو ځلو خپلې سترګې پټې کړې دي چې د ټیرریزم د مخنیوي په اړه کړی دی. د دغو دواړو عربي هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې هغه وخت خراب شوې چې د مصر د پوځ لوی لسیز جنرال عبدالفتاح السیسی په زور نه جمهور رئیس محمد مرسی له قدرت نه وغورځو او د اخوان المسلمین ځینو مهم مشرانو په خطر کې پناه واخیسته. د مصر اوسنی حکومت د اخوان المسلمین اسلام پال ګوند ته د ټیرریستي سازمان په نظر ګوري او قطر له دغه نظر سره موافق نه دی.
اردن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته د یوې پریکړې مسوده ورسپارلې ده چې پکې غوښتل شوی دی چې د لیبیا قانوني حکومت ته د وسلو پر لیږلو بندیز باید لرې شي، خو د هغه ملک نورو وسلوالو ډلو ته به په لیږلو پابندي ولګول شي.
د یوکران په ختیځ کې د اوربان وروستۍ هیلي او امیدونه له منځه تللې دي او خبری رپورټونه وایي چې د ماریپول په بندري ښار کې پرون د دوړو خوا ترمنځ خونړۍ نښتې روانې وي. لبل خوا جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو وایي چې د روسیې د فدرالیست د طرفدارو بلتون غوښتونکو لخوا د هغه ملک په ختیځ کې د یو مهم ښارګوټي نیول د اوربان له موافقې نه ښکاره سرغړونه ده. جمهور رئیس پوروشنکو د پنځشنبه په ورځ د روسیې، جرمني او فرانسې د رهبرانو سره په تلیفون خبرې کړې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه وغوښتل چې د اوربان د څارنې لپاره سوله ساتونکو قواوې هلته ولېږي. په عین وخت کې یاغیانو د هیواد په ختیځ کې د خپل بری جشن مانځلی دی او د یوکراین د دفاع وزارت اعلان وکړ چې نوي پوځیانۍ په وروستیو نښتو کې وژل شوي دي.
د ای پی خبری آژانس او د یو ایرانی مامور له قوله رپورت ورکړی چې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د دې هفته په پای کې په جنیو کې ملاقات کوي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه کې غږیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي دي چې د یک شنبه په ورځ جواد ظریف او جان کیری خپل خبري شروع کوي.
د امریکا د فدرالي حکومت مدایل مومانو د پنځشنبه په ورځ د حمزه ناج احمد په نوم یو 19 کلن ځوان چې د مینیسوټا په ایالت کې ژوند کوي رسمن په دې تورن کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره د خپل اړیکو امرستې په باب د ایف بی آی مامورانو ته قصدن غلط معلومات ورکړي وو. نوموړی ځوان چې امریکایي چارواکو په روس کال په نومبر کې نیولی وو د پنځشنبه په ورځ د سینټ پال په ښار کې په یوې فدرالي محکمه کې په دریو موردو کې تورن کړ. امریکایي ماموران وایي چې دغه سومالی ځوان غوښتل چې ترکیه ته سفر وکړي او بیا له ترکیه نه سوریه ته ولاړ شي او د اسلامي دولت سره ځان ملګری کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي کوششونه له دې کبله له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې د ایبولا د ناروغۍ ډېرې پیښې ژر نه پیژندل کیږي او د مړو شخول هم په مسؤلیت نه ترسره کیږي.
او د افغانستان بانک یو بل مامور هم له خپلو دوو همکارانو سره تښتېدلی دی او د بانک پیسې وړې دي. د کندهار د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال محمد رحیم علي خیل د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دوی د غلا شوو پیسو د ارقامو په اړه مختلف معلومات لاسته راوړي دي. په یو رپورټ کې ویل شوي چې 50 میلیونه افغانۍ وړې دي او بل رپورټ وایي چې 80 میلیونه ورکې دي. د کندهار د پولیسو وایان امریکا غږ ته وویل چې د بانک مدیر او دوه همکاران یې لومړی پاکستان ته ولاړل له خپلو کډو سره او بیا خارج ته وتښتېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکرې زموږ د خبرونې رپورت ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، درنو اوریدونکو، د امریکا حکومت او د افغانستان طالبانو دواړو هغه خبري رپورټونه رد کړي دي چې دوی په قطر کې د یو بل سره د خبرو نیت لري. په اسلام آباد کې د امریکا ژا خبريال ایاز ګل دغه مسأله راټړلې ده او د پاکستان په شمول د ټولو طرفونو د ریزونې پکې تشریح کړي دي.
د افغانستان د طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دی چې دوی اوس هم دا باور لري چې افغانستان د خارجي قواو په قبضه کې دی او دوی د چا سره د خبرو کولو په اړه خپل پخوانی دریځ لا نه دی پریښی. همداشان په واشنگټن کې هم د امریکا د خارجه وزارت یو مامور دا خبر رد کړی ده چې ګنی امریکا د طالبانو سره مخامخ خبرې کوي. امریکا او طالبانو دواړو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې ګینه دوی د پنځمې پروت په قطر کې د یو بل سره د لیدو تابع لري. د طالبانو ویان د خبرو شوی رپورټونه دستوري او دروغ بللی دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان د جین پساکی ویل دي چې موږ د طالبانو سره مستقیمه اړیکه نه لرو. د طالبانو سیاسي دفتر په دوحه قطر کې دی او هلته د دوی استازي د نړیوالې ټولنې سره اړیکې نیسي. ځینې رپورټونه چې د بینومه پاکستانی نظامی مقاماتو له قوله خبره شوی وایي چې پاکستان کوشش کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. طالبان د پخوانه د دریض لري چې دوی د افغان دولت سره د خبرو نه مخکې د امریکا د دولت سره خبرې کول غواړي. د طالبانو مشرانو د افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره درې شرطونه وړاندې کړي دي. لومړی دا چې افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلو یو مکمل مهالویش باید وټاکل شي. دویم دا چې د امریکا په بند کې ټول طالب بندیان باید خوش شي. او وروستی او درېمې دا دی چې د ملګرو ملتو لخوا په تور لیست کې شامل ټول طالب مشران آزاد شي او مالی او سفري بندیزونه ورنه لرې شي. د افغانستان دولت تل دا ویل دي چې دوی هم د هغو خبرو یوه برخه کېدل غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د جمهور ریاست یو ویان اجمل عبادی وایي چې
We are very much sure that no talks happened. International community, they are
دا خبر په پوره باور سره کولای شو چې تر اوسه داسې کوم مذاکرات نه دي شوي. نړیواله ټولنه هیله مند ده چې په افغانستان کې سوله راشي او دې لړکې د افغانستان ملي واکمنیت هم درناوی کوي. نو موږ هم نړیواله ټولنې ته درناوی لرو او د نړیواله ټولنې هم دغه څه توقع ساتو. په قطر کې د طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د خبر د خبرېدو نه څو ورځې مخکې د پاکستان د فوز مشر او د استخباراتو د ادارې ISI رئیس کابل ته تللی او د افغان حکومت سره په دې غږېدلو چې څنګه د طالبانو سره د جګړې په لړ کې همکاري زیاته شي. کله چې د پاکستان د فوز د ویان نه په دې اړه پوښتنه وشوه چې د قطر د خبرو په اړه دوی څه نظر لري، نو هغه وویل چې پاکستان افغانستان کې د سولې او د روغې جوړې د بهیر ملاتړ کوي او د دې خبرو اساس باید په خپل خکیل اړخونه اوسي. د غوایان هله خو دا چې ټول اړخونه به د مسولیت سره کار کوي او د سولې د غنن باندې پرېږدي چې خپل هڅو کې بریالي شي. د پاکستان د فوز وایان تورن جنرال عاصم باجوا د امریکا غږ سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د هغهانو خلاف د روانو عملیاتو په نتیجه کې افغانستان کې دنه د افراطیانو حملې کمې شوې دي او دواړه طرفونه ژمنه کوي چې امنیتي چارو کې به یو بل سره همکاري کوي. هغوی
آی سی د فیوچر اونلی امپروونګ ان شاء الله بیکاز یو نو وی الریډي هاف سین د نمبر اف اٹیکس ګوینګ داون.
زمینم چې دواړو طرفونو ترمنځ اړیکې په خې کې دوی او که خدای کول نو افغانستان کې دنه به هم حملې کمې شي او موږ وینو چې د ضربع عز په نوم د نظامی عملیاتو نه پس افغانستان کې دنه د حملو شدت کم شوی دی. خوای چې یا خو طالب یاغان وجل شوی دی او یا دوی د تیښتې په حالت کې دي او کچیرته افغانستان ته هم اوریدلی وي نو د افغانستان او د نړیوالو امنیتي ځواکونو د نظارت لاندې بوي. په هنه حال کې په پاکستان دغه تور د ډېر وخت نه لګیږي چې د طالبانو مشران او د دوی جګړه ماران د پاکستان په سرحدي سیمو کې ژوند کوي او د پاکستان د فوج دننه ملګري لري، خو پاکستان دغه تور نه ردی. د پاکستان د فوج مشران وایي چې د شمالي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د ضرب حز په نوم فوزی عملیاتو په نتیجه کې د هغو تورستانو ځالې ورانه شوې دي چې د پولې دواړو غاړو ته حمله کولې. د افغانستان د طالبانو دننه نه داسې خبرونه راغلي دي چې ګنې د پاکستان مقامات بودی فشار راوړي چې دوی دې په راتلونکو اونیو کې افغان دولت سره خبرو ته حاضر شي. خو د طالبانو ویان چې د امریکا غږ سره خبرې کولې په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان دولت په دې ټینګار کوي چې په راتلونکي پسرلي کې چې بیا د جنگونو موسم پیلېږي حملو کې کمی راشي او دې سره د هغو ګامونو په اړه هم باور زیات شي چې پاکستان د سولې د کوششونو سره د مرستې په نوم پورته کوي او دوی غواړي چې نتیجه هم ورته معلومه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې مو اوریدل چې د امریکا حکومت او د افغانستان طالبانو دواړه هغه خبری رپورټونه رد کړي دي چې دوی په قطر کې د یو بل سره د خبرو نیت لري. د دې څخه وړاندې په رسنیو کې د خبر خپور شوی و چې طالبان په قطر کې د پنجشنبه په ورځ خبرې کوي. موږ د دې خبر د خبرېدو په ارزښت او د افغانستان د سولې د بهیر سره د همسایه ملکونو په همکاري دلته د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د سیاسي چارو د کارپو شیرجان احمدزی سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي. شیرجان احمدزی صاحب، په اوسنۍ شرایطو کې چې چین هم د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړتوب وړاندیز کوي، په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د یو خبر خپرېدل څه معنا لري؟
مننه. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو په اړه هرنګ خبر چې خپور شوی دی یا په قطر کې د عمل اجرا شوی دی، تبه د امریکا خپل پالیسی وی چې غواړي طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د سولې مهمه کړۍ د افغانستان حکومت ته چې د طالبان او افغانستان حکومت دواړه سره د هر هیواد په منځګړیتوب چې کیږي سره کینی او د افغانستان د سولې پروسه پر مخ پوزي او افغانستان ته سوله راوړي. کدا یواز د طالبانو او د امریکا منځ خبري وي او یا د طالبانو او د چین منځ خبري وي او یا طالبان او پاکستان سره کینه خبري وکي، په افغانستان کې سولې نشي راتلی تر هغه پورې چې د افغانستان منتخب حکومت پکې داخل نه وي او د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان منتخب حکومت له خوا رهبری نشي. تلپاتې سولې مشکله ده، ځکه دلته د افغانستان حکومت چې د خلکو خوانه انتخاب شوی دی مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي. نو ټول نه به اړین دا وي که هر خواوې طالبانو سره تماس نیسي خبرې کوي د سولې باره کې، اړین به دا وي چې د افغانستان حکومت پکې په هر پړاو کې دخیل وسی.
بله احمد صاحب، د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په یو ورستي بیان کې ویلي و چې افغانستان ته به زموږ د سفرونو نتیجه ډیره ژر ښکاره سي. د دې څخه تاسو څه نتیجه اخلي؟
زه فکر کوم دا یو ډیر مثبت ګام دی چې د افغانستان او پاکستان منځ کې په خوانی کړکچن اړیکې چې وي هغه په خو اړیکو بدلیږي. دا نه تنها د افغانستان بلکې د سیمې لپاره ښه زیری دی او د افغانستان کې د سولې پر راتلو کې ډیر مرسته کوي. په اصل کې که وګورو طالبان په پاکستان کې میشتي او د پاکستاني استخباراتو د خوانه حمایه کېدل په هر صورت کېدل او سم کېږي، او اوس د خبره د پاکستان د نظامیانو چې د استخبارات ریاست هم دوی لري د خوانه داوریدل کېږي چې د افغانستان او پاکستان د ګرمو اړیکو نتیجه به ډیر زر راځي شي. همدغه نتیجه افغانان هم غواړي چې په هر راز چې کېدای شي طالبان دې ته مجبور شي چې د افغانستان حکومت سره کینی او د سولې باره کې خبرې وکړي. زه فکر کوم دا یو ډېر ښه مثبت قدم دی او فکر کوم او هیله لرم چې د پاکستان دغه خبرو پایله دا وي چې طالبان مجبور کړی شي د افغانستان حکومت سره کینی او خبرې وکړي.
بله، او امریکا وایي چې طالبان زموږ دشمنان نه دي. نو د امریکا د دې دریس په سبب د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ خو به په اړیکو کې څه ستونزه نه راځي؟ احمد زیسی
ګوري د امریکا د دښمن تعریف دا بده دی خپل ګټو په اساس وي. د امریکا په سیاسي تعریف کې کله چې دوی هغه ډله تورست وبولي هغوی سره بیا مذاکره نه کوي. زه فکر کوم چې طالبان تورستان نه دی بللي ځکه چې غواړي ورسره خبرې وکړي د افغانستان معضله کې حل لاره پیدا کړي. او کچیرته د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت د طالبان پر وړاندې د دوی موقف طالبان پر وړاندې یو رنگ نه ویني، دا بیا هم په سوله کې خند را پیدا کیږي. باید امریکا او افغانستان حکومت دواړه یو راز موقف ولري، ځکه په سیمه کې د امریکا او د افغانستان او بلخص په افغانستان کې دوړو هیوادونو ګټې سره نغښتې دي که دا هر چا سره وي، دا هر چا رابطو په باره کې وي. نو طالبانو سره اړیکې هم بیا هم امریکا باید د افغانستان د لارې وګوري، نه دا چې یوازې د امریکا د لارې، ځکه فعلا طالبانو د حملو لوی خطر افغانستان حکومت ته پیښ دی او هغه ګټې چې امریکا هلته لري هغو ته پیښ دی. نو دواړه سره مشترک موقف ولري که انفرادي موقف غوره کړي دا به د هیچا په ګټه نه وي.
بله کورمادن، ډېره مننه.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:00 او 1:50 دقیقې د دې ساعت څو مهم خبرونه واوري. د استرالیا په شمالي ختیځ ایالت کوینلند کې چارواکو د سایګون مارسیا په نوم د یو خطرناک سمندري طوفان در رسیدونه مخکې د دغه ښار اوسیدونکو ته مشوره ورکړې ده چې د خپلو کورونو نه دی وزي. دغه طوفان د شدت او قوت درجه 15 درجې ده چې تر ټولو خطرناک طوفان ګڼل کیږي. متحده ایالات او ترکیه د پنځشنبه پر ورځ یو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه له مخې به متحده ایالات د سعودي عربستان، قطر او ترکیه په همکارۍ باندې 15,000 د سوریې د رژیم مخالف وسلوال روزي. دغه کسان د آزادې سوریې د پوز غړي دي. د امریکا د فدرالي حکومت مدایل مومانو د پنځشنبه پر ورځ د حمزه ناج احمد په نوم یو 19 کلن ځوان چې د مینیسوټا په ایالت کې ژوند کاوه او په اصل د سومالیا و په دې تورن کړ چې د اسلامي دولت ډلې سره د خپل اړیکو او د دغه ډلې سره د مرستې بابې د اف بی آی جاسوسان څخه قصدن غلط معلومات ورکړي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جمهور رئیس پرون په سپینه ماڼۍ کې د تشدد ډکې سخت دریځي سره د مبارزې په تړاو یوې غونډې ته وویل غواړي هغه نظریه رد کړي چې امریکایان یا په عموم کې لویدیځ هیوادونه د مسلمانانو سره په تضاد کې دي. د جمهور رئیس د دې وینا مهم ټکی به سید سلیمان شاه و بخشي. سید سلیمان، آشنا درته واوروي.
جمهور رئیس اوباما د نړۍ په سطح مدني او مذهبي مشران دې ته رابللي چې د سخت دریځۍ د درواغجنو تبلیغاتو په مقابل کې د مبارزې لپاره یو موټی شي او دا نظریه رد کړي چې ترګری ډلې د اسلام استازیتوب کوي.
هغوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په دې نسم باداش تکل لري چې دوی په یو ډول د مسلمانانو د عقیدې استازیتوب کوي چې وښيي اسلام په بنسټیزه بڼه د تشدد دین دی یا د مدنیتونو ترمنځ یو ډول اختلاف شته. البته تر هغه د هغه څه باندې 1,000,000,000 مسلمانان یو استازیتوب نه کوي چې د هغوی د کرکې ډکه دا ډول نظریه ردوي. هغوی همداسې د اسلام استازیتوب نشي کولی لکه یو هرچند شخص د هغه خدای په نوم بېګناه کسان وژني او د مسیحیت یا یهودیت یا بودیزم یا هندویزم استازیتوب کوي. هیڅ یو مذهب د ترهګرۍ استازیتوب نه کوي. دا خلک دي چې د تشدد او ترهګرۍ مسؤول دي.
په دې وینا کې جمهور رئیس اوباما په دې ټینګار درلودو چې متحده ایالات او لویدیز د اسلام سره په جګړه کې نه دي، خو هو د هغو خلکو سره دي چې اسلام بدناموي. خو ترڅنګ یې راغونډ شوو استازو ته وویل چې د سخت دریځۍ سره مبارزه کېدای شي د پوځي لارو ونه ګټل شي.
دا ستونزې پیچلتیا او د دښمن اساسي جوړښت په کتو چې یو معمولي لښکر نه دی په اړوند یې کار یو څه وخت نیسي او کېدای شي ځانګړې پاملرنې، قوت اخیستنې او نرمۍ ته اړتیا وي. خو زه ډاډه یم لکه مو چې د تیرو دوو پیړیو دپاره تجربه کړې موږ به بالاخره کامیابیږو. او یو بل شی چې ما ډاډه کوي هغه د نړیوالې ټولنې په یوه خوله د دې ترهګرو د متشددو اعمالو پر وړاندې غبرګون دی.
جمهور رئیس اوباما مخامخ د مخورو مسلمانانو غوښتل چې د غیر انساني ایډیالوژیو نه ځانونه لرې وساتي. دا غونډه چې د شپېته هیوادونو د استازو سربیره د ټولو متحده ایالاتو روحاني مشرانو او پولیس چارواکو هم ګډون کړي او نن پنځشنبه به پای ته ورسیږي، په داسې وخت کې جوړه شوې چې متحده ایالات او متحدین یې په عراق او سوریه کې په چټکۍ او مرګونی ډول د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د قوت موندنې په وجه او په دې وروستیو کې په آسترالیا، کاناډا، فرانسې او ډنمارک کې د ترګرو د بریدونو له امله په اندېښنه کې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړې دی راپورته. د نورستان چارواکي وایي ک د ورکوسو سلګونه مله وسلو پټړاو دغه ولایت ته پلاوي ونه لجلسي، نو حکومت ته به یو لوی سرخوږی جوړ سي. نور حال د ذبیح الله غازی پر رپورت کې باوري.
د نورستان چارواکو د کورنۍ او چارو وزارت غوښتي چې په دغه ولایت کې د سلګونه مله ورکی شوی وسلې د درک معلومولو لپاره د پلاوي ورولېږي. که څه هم لا د نادرکی وسلې شمیر نه دی کړی شوی، خو د نورستان امنیه قومندانۍ ویلي چې اکثره پولیسو د ماشونو د نه ورکړې په غبرګون ټوپکې کورونو ته وړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د وسلو ورکېدا لړۍ روانه ده.
پولیس یوازې خفیف اسلحې لري، نو د ټول به خفیف اسلحې وي، خو په سوونو دي، خو دقیق معلومات چې کله دقیق تحقیقات وشي د هغې نه وروسته څرګندېږي چې څومره سلاب ورکوي.
والی وایي که د کورنۍ او چارو وزارت ته دغه مسلې د څېړنې لپاره پلاوی ونه لېږي، نو د حکومت لپاره ګڼې اندېښنې زېږولی شي.
وزارت داخلي مسؤولین دي یو قوي تحقیقاتي ټیم راولېږي او په دې مورد کې تحقیقات وکړي، او هغه قومندانان چې په دې مسایلو کې یا په بې توجهي یا په نه پاملرنې یا په حتی په غفلت تورن دي، هغوی باید عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي شي.
خو د دغه ولایت امنیه قومندانۍ ویلي چې د ورکو شوو وسلو شمیر دومره نه دی چې والي یادونه کړې ده. امنیه قومندان سمنوال عبدالباقي نورستاني امریکا غږ ته ومنله چې پولیسو حکومتي وسلې خپلو کورونو ته وړي دي. نوموړی وایي د وسلو د تریتم کېدو مسله د دله ماموریت وړاندې شوی او یوازې په دواب ولسوالۍ کې د پولیسو یوه قومندان ګلمیر لسګونه میله وسله تختولې ده.
یو کنډک وه، کنډک لغو شوی، بیا کنډک ماش ورکړنی او دا کنډکونه هغه قومندان سره تللی دي. تقریبا یو 40-50 میله هغه سره دی، هغه نفر هم موجود ده. انشاءالله انقریب ته په تلاش کې د خلکونی سه او د وسلې واخلو.
خو قومندان باقی وایي د وزارت په کچه د پلاوي راتګ ته اړتیا نشته او دغه موضوع په خپله حل ولی شي.
دا خو کوم مشکل خبره ده، مونږ په خپل حالت څېړلی شو. ما هم یو شفر لیږلو چې داسې داسې مشکل مونږ لرو. هلته نورستان خو یو واسي پذیر ولایت، تاسو بهتر معلوم ده. هلته لاره هم تلل راتلل هم ډېر مشکل سره مواجه یو. انشاءالله دغه موضوع حلېږي. هلته چارواک ولایت چارواکي سره انشاءالله به حل شي.
هڅه وکړه چې په نورستان کې د لسګونه میله ورکی شوی وسلې پر تړاو د کورنۍ او چارو وزارت نظر هم واخلو، خو لګڼو هڅو سره سره هم بریالي نشو. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا ځینی استازي وایي د ورکو شوو وسلو پر تړاو لټه پیل کړې او زر ده چې معلومه کړي وسلې څومره چا او چرته ورکی کړي دي. له دې وړاندې په نورستان کې د لسګونه دولتي رینجرو د ورکېدو مسله هم راپورته شوې وه، خو له یوې مودې وروسته په خاورې واړول شوې. د ډیرو خلکو باور دا دی چې په دغه څو کلونو کې د ورکو شوو وسلو له منځه ګڼې به د حکومت مخالفې غاړې ته هم په لاس ورغلې وي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
در مون اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن باران اوریږي، د تودوخه لوړه درجه یې ولس ټیټه پنځه. په کندهار کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د ورځې لخوا به هوا ګرمه وي او شپې ته به نه درجه سي. په هرات کې او جلال آباد کې به نن باران وي، د تودوخه لوړه درجه په جلال آباد کې 19 او په هرات کې 20 درجه ده. په کندوز او مزار شریف کې بنن اسمان ځای اوریځ وي، او په کندوز کې بنن د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 15. په خوست کې بنن باران وي، د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 8. په هلمند کې بنن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22. د ورځې خپل خوا به هوا ګرم وي، او په فراه کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 10 اټکل شوی ده. قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما همکار مطیع العابد ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.